پاپنسن کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې 28 د جولای 12. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. داعش یا د اسلامي دولت دلی په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 3 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 100 او 400 میلی‌متر ترمنځ وي. په وروستیو 2 میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 2مه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 6 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په 6 اوورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف وو، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د 6 اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو وی پاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو 5 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله 4مه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړي او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړی ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورې هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې یې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامله ده. د شپږویشتو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کانفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاوو زیاتولو په اړه رابلل سوی وو. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځني کانفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. د دې ترڅنګ د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون پخوانی مشر ضیا بومیا وایي
د گنشمیر خبریالان یا د سیمه هیوادونو ته د فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې ختمې کړې ده.
ځینو ادارو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرسته رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځانګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تېر کال پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ځینې کسان په بهرنیو الوتکو کې راځوړان مړه شول. د دې کورنۍ لا هم د هغوی ویر کوي. د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلی چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د ښځینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډېر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یوه له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو وروسته له دندې وایستل شوم او په کور کې ناستم. چا چې په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګاره سوې او په بدو شرایطو کې اوسیږي. اته میاشت کېږي چې په پاکستان کې یم او دلته په بد حالت کې یم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو دی نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بې خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي عادي پېښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل شي هغه ممنوعه سیمې ته، چې دلته کله کله ستونزو سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې زموږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې تاسو کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو راغلي چې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% نه زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناک سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوي ده. او دې ترڅنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده، تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسته راوړنو په بدل کې خپرونې تمویلې دي هغه بوس بازار خراب ده او اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول، او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لارې خپله کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالانو سره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خپرونو او نشر په نتیجه کې داسې خبریالان هم موږ په افغانستان کې لرو چې د طالبانو د محکمې له خوا دوه کلن قید ورته اورول سوی ده. داسې خبریالان یا رسنیز کارکوونکي هم لرو چې د یو ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
بومیا صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنیو چارو وزیر څخه غوښتي دي چې افغان خبریالانو ته ویزې صادرې کړي. څه فکر کوئ چې دا به ګټه وکړي، او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خپریږي، څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه، دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخې دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي، معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسو ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسي کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کړي، دا اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکي کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د عصمت څاروان پوښتنې یې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړې توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپلو اوبو حق غواړي، او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړې. په دې خبرو کې طالب مشرانو یو وار بیا ایراني پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوو هیوادونو د 1450 لمریز کال موافقه ته ژمن پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي راکړې ورکړې، د زیاتېدو او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېرېدو غوښتنه وکړه.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب په ایراني بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه، او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم ورسره شریکې کړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبرې شوې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. د بلې خوا ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژۍ په اړه خبرې کړې دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژۍ وزیر ته یې وویل چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون ته ژمن دي. د ایران د انرژۍ وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادره کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا وارده کیده.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګېدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونو افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیسمت سروان خبری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نوره بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملا واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وایي مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې تر څنګ د کاناډا سوب صلیب د دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وایي امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشرپالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالت پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تیر کل کابل ته د طالبانو له ننوتلو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خو نړۍ وو او په لومړۍ ورځ چې د زمري اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دوه مرستو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې په 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې مې راغلم، کله چې مور له لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اوه کاله ته پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویلې وای چې څه حال به راځي. مونږ خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، دچا خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکتر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
څو دفعه همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه دمونږ په زخمو کښې مازدیګړې، مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ورمالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخل؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول دی سی، د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې دي سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلطې پرېکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه ده رسم رواج یې، په هوټل کښې به مونږ واده وکوه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوېد او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پېښه شوې ده، دامومد د تاز بدم مال و ودا خو له تیارې غورځولی ده، پنځصد فامیلي ته به زار نه ورسه.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي، چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کې و، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، ننه مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایی ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډېر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاواګې په 14مه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي. خود امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤلو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
امریکا هیڅ یعنی په حساب یا تاثیریت په حساب موږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید موږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې موږ غږ هغوی واوري.
د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالیو کې یو شمیر پروژې عملي سوي چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره سلګونه جری په مځکه هم د سیلابونو له ګواښ څخه ژغورل سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاڼي په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1,30,000,000 افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1,500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلي اوسیدونکي انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو دې حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزبانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودروات ان شاء الله چې پراتونکو کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات لیو سه خشي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکاره ول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي خالق بکورو ان ډېر خلک نشي مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لاندې ډېر خلک نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو. د دې سره ډېر خلک اقتصادي حالت خشول ځکه چې موږ ته باید نیره پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپه شفاف ډول تشاله شو خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکار دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسې د ګټه وکړه تاسو ته خپل به تر پاته دوی چې دا غریب وخت دی غریب ملک دی او دا سه باید نور کورونا وکي نور وکي نور وکي چې د دې حال کوم مشکل ټول حال شي.
د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ولا ستر غپره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډیر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا ویله موږ ته ابود شو ولا جوړ شو ولا جر نه نه خښولیو.
یادې پروژې په خوښ کې د افغان پرمختي مؤسسه لخوا پلې شوې. د یادې مؤسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علي شیرو ولسوالۍ کې 1,543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونه خکل یو څلوېښت میلیونه افغانیو په مرسته د ډبلیو ایچ پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی ای په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای یې پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا درویشت میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په چوه ګټله خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال یو سلو دوه ویشت منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړل. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم ده چې د خپلو پنځو لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر نولسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپله څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت له مازیګر پر پنځه نیمې بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر نولسو کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټول یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړ غني او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یو اعلامیه کې همدارز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې لپاره تر اوسه پورې څه باندې لس میلیونه اوکراینیان نورې هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او دورکو سو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. ستاسو روغتیا او سوکاله ژوند زموږ هیله ده. درن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته مو زه ته روشان را بلم. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ځینې پیغامونه را رسېدلي وه، او بیا هم ځینو دوستانو یا خپل نوم یا د ورک سوي عزیز نوم او یا هم خپل شمیره او یا هم دوه درې دغه مهم ټکي یې د یاده ایستلي وه. نو ځکه دغه پیغامونه نیمګړي وي او هغه پیغامونه چې نیمګړتیاوې یې زیاتې وي موږ یې نسو خپرولی، نو بیا هم ستاسو قدرمنو اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا دغو ټکو ته، یعنی خپل نوم، د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم، د ټلیفون شمیره او د امکان په صورت کې د ورک سوي یا پیدا سوي کس ځینې مشخصات او نشانې یاد کړئ. مننه. نو اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سوي خپلوانو او عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
بلی السلام علیکم روشان صاحب، سلام تا ته ټول اوریدونکو ته. په دې هیله مې خبر وای وصل شوم د سر ارمان د چفرهای ولسوالۍ نه. دغه سیمو کې یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور یې موږ سره دی، په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم، صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم، صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش وہ صفر اتا بیا وہ چالوی خط دیش نہ سوا یو نوی. روشن شمارا بیا وائم، صفر نہ ہاویا پندش پیتا اتویش سالور سوا ات پندوس.
سلام نانے کی ہے لگا آزاد رضی کارکون کو مناوال تاز سید مقبول محمدین نے کابل سخا من نه مګه دلته یو ماشوم پیدا کړی د افضل متین په نامه د شپږو کالو به لکه سازي تکتی پم لري تور بوټونه اتورې جامې پرتن دي کله چې خپلوان هر ورځ مغه اوري نو ماته په دغه شمارو زنګ وهي. نمړه انډین شمېره ده، ستر وایا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا، یعنې ستر دوه تیرې اووه اته ستر دوه نهه شپږ اووه اته. بله شمېره ورته وایم، ستر وایا یو سل پنځه اتویش دوه نوي، یعنې ستر دوه تیرې اووه یو ستر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار ته مغه اوري بس مته په دغه شمارو زنګ وهي د خدای څخه.
بیا السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست. محمد عیسی که بخریم له کندهار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. نو تایه روشان صاحب، دلته مور یو کوچنی پیدا کړی دی، نه پوهېږم چا دی، نو داسې یو کوچنی سخت دی. نو دی وایي زه د هلمند یم، دلته کندهار ته راغلی دی. نو که چیرې دغه دوستان یو غږ اوري، نو راځي چې خپل کوچنی دی بوزي زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر اته درې درې صفر نه دوه پنځه. شمېره یې زر بیا وایم، صفر اویا دوه اتیا دېرش نه سوه پنځه ویشت. اتصالات شمېره هم ده، صفر اووه اته یو یو څلور څلور نه شپږ دوه. ابغان لسی شمار لا یو گاش وایما، سپر و سپر ات دی دری سپر ن دوا کیز تا نو ته پنی شمار دا کدار ور مسلمان ی راس پل دوست بوی زاس په دغه ته پنی شمار اړی ته ونی سیس وخت نه نسم شپه را مون ول ری دا لا فهمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا دا بیرے رسول کہ دلمون اور دن کا کار تو نس سلام علیکم دا بیرے سکول رک رو خاص خوشال ہے جو اختر محمد قادری نے دہینہ دورات واشیر بن خوالی دسی منتخب فناس کینہ دنو شتے کہ یو کاس دا دعوت منامہ باندې درش خیال کہ دې دا واشیر بن خوالی ترا غره دې تقریبا 300 سال مزلورم پیغامن تریش تر بو سوره پہ تو کنا دې پیدا سوے دا کوم دوست یا مسلمان دې مزمر سره دې دتې کوم پر دغه شمیره باندې اړه کوي نس مالک په نشه مراده سپر و سپر و یو څلور و اته یو نه مراده د دې ما سپر و سپر و یو څلور و اته یو نه اصلي څرګندې وای دی وای زه د خشنده نه خدای په امان.
سلام شریف خان ته زده ما سننګ رهار ولایت څخه دغلته موږ یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر تقریبا 15 کال دی او نوم بصری یادوي د عزیز زوی دی. آسمانی رنگی جامع پر تندی دنگ رہا دو بیسود ساہی دے کدا کنے دا ہر چاوی لامو سر پران دشو میرواری کونی سی آو اخبال معشوم ترلا سکلائی رومنے روشنش میروائی ما چی سپر نحاویا اتا سوشبگ نونس انزلس یو دلی بیا تکرہ روم سپر و نحا اتا سپر شبگ یو نحا یو انزو اتصالات میروائی ما چی دوا بانی ورساب ہم دے کواری کو ورساب ہم ورساب سنو لیگا ما سپر اتاویا ونوی لس یو سلاتو دیش یو دلی بیا تکرہ روم سپر و اتا نحا و یو سپر یو دری اتا دا غوارتر سپر یو دلی بیا تکرہ روم سپر اتاویا و نوی لس یو سلاتو دیش اخبرونا گلو نوری دن
سلامون اخنی کی ہیل اخترامات روشن سے مخترم تا توائی ماو یاد آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته خاص سلام کوم او دا وخت مو په خیر. زه بلال سمیم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ څخه یم. د پیدا شوې وزن کې دغه پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه تورخم کې یو ماشوم پیدا کړی دی چې ټول جامې پر کندي او سری سپلۍ. دغه ماشوم که د هر چا وي نو موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زه دغه شمېرې ورته وایم سپر اتاویا شپږ نوي نونس او آخر کې نه سو دوه پنځوس. یو دغه تکرار وایم سپر و اته نه شپږ یو نه پنځه پنځه دوه او بله شمېره وایم اتصالات سپر اتاویا درې پنځوس نه نوي درې نوي. مننه دا ازادي راډیو نه
سلامونه نیک هیله د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته حقدار دلاندې مال جلال آباد نه دغه جلال آباد سیمند جلال آباد په ښار کې د فاطمه زهرا شفخانې مخه ته موږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کاله عمر به یې شنې شنې سترګې د تورې جامې په ځان دي. فراس کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي داسې ژبه بنده بنده کېږي او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی. نو که د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا کوچنی وي د ورته خپلې شماره وایم په دغه دما سره اړیکه ټینګه کړي. پیل کې اتصالات شماره وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صفر و اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې اریبا شمارا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځه. دغه شماره واټساپ هم فعاله دی یعنې صفر و اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ او پای کې روژه شماره وایم روژه شماره صفر اووه سوه صفر نهه اویا څلور څلوېښت صفر صفر یو سلو درې اتیا یعنې صفر و نه تلور تلور صفر صفر یو اته درې. نو که دغه کوچنی د هر چا د کورنۍ وي یا د هر چا وي په دغه شمار دما سړي کې یو خپله کوچنۍ دی ترلاسه کړي او د ازادي راډیو نه هیله کوم دا پیغام بار بار کې خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو مینه والو ته. نور الله هجران ما کابل کلکانو څخه. دلته یو ځوان چې د سلیم په نامه د اتلس کلو د د سلیوانتاور غوندې ده تنې تورې جامې سرې چپله کې دي او په ژبه هم داسې ګونګ ګونګ کې اقرار شایي مونږ ته د په دغه شمارو زنګ ووایي. لومړی اریبا شماره چې د واټساپ هم ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله روشان شماره صفر نهه اویا شپږ نوي شپږ نوي یو سلو نهه ویس یعنې صفر اووه نهه نهه بیا شپږ نهه شپږ یو دوه نهه. بله
د اتصالات شماره ورته وایم، 0 8 1 9 40، یعنی 0 8 1 1 1 4 4 9. بس باقی وخت د خدای په امان.
درنو اوریدونکو، دا و هغه پیغامونه چې په غو کې زموږ ځینو اوریدونکو ستاسو د پیدا شوی دوستانو په اړه معلومات راکاوه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دې جمله کې وي. کنه وی نو دوای وکړو چې ستاسو ورکسي عزیزان هم ارسه جر پیدا شي. او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکسو کسانو په لټه کې دي.
سلامونه نیکی هلی د آزادی اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربی د ولسوالۍ یو پیغام پرېږدم. زما یو زوی دا چې نن نعمت الله ده، د پلار نوم یې صد رحمان ده، د 10 میاشتې کېږي چې نه درک شوی ده. که چاته د ده په حق لکه معلومات وي یا د خپله د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 8 1 8 1 43 43. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 1 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه تاسو د آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام از ما زوی ایمل د فضل محمد زی د 12 د سرطان د 401 نیټه څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوې ده. د هلک عمر 15 کال ده. لږ ذهني توازن یې ګډوډ ده. شنه کالي په تن کې دي او د کورنر د کغسرې د اسد آباد د ښار نه نادرکه شوې ده. یو پیغام 2 ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې 3 تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل ټلیفون شمیرې ورته وایم که دغه کس یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چالیدلی وي په دغه لاندې شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 8 9 40 50 42 50. تکراروم 0 8 9 40 50 42 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبی دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه ناڅه ساده ده، د سردار اغا زوی ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نخودی رنګه جامې په تن دي، یو قندارۍ خولۍ هم په سر ده، او که چاته هم معلومات وي په دا شمیرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحال یم، کابل نه یم، شمیرې درته وایم 0-58.
ګران وروره حکمت الله خوشحال، ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبت شوی او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه ده راغلې. نو د مهرباني له مخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب، تاسو سلام ان تای روشان آزادی رادیو ټول کارکونکو او د دوم کې دا وخت نه غاوري سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل لیلمن خبره کوم. سر ما د کازو یو رښتیا شپږ وکال کې د کندهار سره ورکوي دي. کندهار د باغ ټول نشینې سره که چیرې چاته معلوم یا چایل دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. ما ته یې ټول نمبر دی 0-50-700-1 نمبر ته واره بیا وان 0-3-5-9-1. نو دغه زما نمبر دی. تای روشان صاحب ساسم دغه دغه غواړو چې زما پیغام نه شیر کړې څو واره نور وخت نه نسم نو خدای تامه.
سلامونه نیک هیل احترامات د غدیر اړیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده مد ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نه درکښ شوی دی. یو عمر تقریبا شپږ کال دی. نوم یې عبدالله دی. پلار مومن اثر دی ستوري جامع پر تن دی کردغه کوچنی پاره هر چاته معلومات وی انساني همدردی لمه لمون سره بلاند شمیرو اړی کونی سي او دا کوچنی مونږ ته وسپارای لمړی اری باش میرا وایم چې سپر واویا شپږ سالویخ پنځه سالویخ پنځه سو شپږ ویش یو ځلی بیا تکراروم سپر و و سالور شپږ سالور پنځه پنځه دوه شپږ روشن شو میرا سپر نه هاویا اته سو شپږ نونس پنځلس یو ځلی بیا وایم سپر و نه اته سپر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي سپر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلې بیا وایم سپر اووه اته نه اووه یو سپر یو درې اته دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش ازادي راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دي چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی مونږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خبر.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینه ناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راته رګ روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی. نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم: 0 3 8 9. روشن شماره ده 0 9 4 8 9 1 0. شمارې درته یو ځل بیا هم وایم: 0 8 3 8 8 9 0. روشن شماره 0 9 8 9 1 3 0. روشن سے محترم لتا او لقدرمنو اوریدونکو د توجه نړۍ مننه. تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای پمان.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم د ننګرهار ولایت او بیا کامې ولسوالۍ څخه. زما یو ملګری نصیر احمد انتظار هغه یادونه کوي چې زما د خاله زوی په نوم د ریحان ولدی ګلولي چې دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري، سپینې جامې پر تن دي، همدارغه رنګه تورې پلاستیکي چپړې هم په پښو دي. دغه ماشوم تقریبا د اوو اتو ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت او بیا د بټي کوټ ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که د دغه ماشوم په اړه هر چا ته معلومات وي نو په لاندې شمارو دي له ما سره اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې وایم چې عبارت دي د اتصالات شماره 0 3 5 3 8. یعنې 0 3 5 0 3 3 8. رستیو کې و امتحان شماره وایم چې 0 5 5 4 9 2 0 3 8. او د نصیر احمد انتظار سره که غواړي څوک په واټساپ باندې وصل شي نو د هغې د واټساپ شماره هم وایم چې عبارت ده له 0 8 1 2 8 2 0 0. یعنی 0 8 1 0 8 2
دواویا رسیو کی صفر وہ روشن سے محترم ہیلا مدال چ دغه پیغام بار بار نشر کی ذکر دغه معشوم کور نئی دیر پریشان ده او دغه معشوم تدیر پتل وسه کی ده تر بیا خیال زرگے خوخت نخیشی بی لوی اللہ اول.
السلام علیکم عبد الحنان ومن یمن کندهار ولایت سن. السلام علیکم دراسه مختار جان تاسو او درن مزرت از ما یو د سرپی رحم الله په نوم کې څوک تعالی معلومات شری ما ته جي لطف هم هم د غشمیر زنګ وی سپر هو سپر سپر درې شپش پینځه درې هو هو سپر و سپر سپر دری شپاش پیزا دری و و بلش دم سپر و ن ن سپر ن اتر سلور و اتر بشمیری تکرار دی سپر و ن ن سپر ن ات سلو و ات او دغه پنځه ځل بیا وایم سپر و سپر درې شپږ پنځه درې و و.
ہلو السلام علیکم رشان سے سلام مین پاس تھا تو لگا درمان اور دن تھا باور خستا ہے ما دا پارے تو لو وطن خوست لے اتنا زمگ یو مالگرے رکشا ویلا اختر گل نمی کی دا جما گل ز دا تقریبا دا تلور میاشت کی کی اس پاک لو معلومات لرے یاری واش مارا اڑی کٹھیں گے کش مارا دا تیار ہو ما صفر وا شپگ وا تلور شپگ وا شپگ وشپگ یعنی صفر وتو وشپتا شپگ تلوی شپگ ویا شپگ ویا شماره تکرار صفر وا شپگ وا تلور شپگ وشپگ وشپگ دغه دی واتساپ شماره هم درته وایم صفر وا نه صفر نه و پنځه نه و پنځه یعنی صفر وسو نوی نه سو پنځه ویا نه سو پنځه ویا دی وشماره یو ځل بیا هم تکرار وم صفر و شپږ و څلور شپږ و شپږ و شپږ. الله تاسو مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ول سلامونه کرامات آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو زیږګانا سلام تایر روشن صاحب ته وړاندې کوم او تایر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څو واره نشر کړي. زما نوم صاحب بسم الله آغا دی. زما یو زوی صاحب نقبلا آغا نمیږي عمر اطلس کله عمر لري د جګ نارای د دایم کنادا د کوچنی اختر د دوم ورځ نه چې ورښوه درته نن تاریخ پورې د نه د مړ او نه د ژوندۍ درک لکېږي که هر مسلمان ورور ته د سید نقبلا آغا په باره کې معلومات وي یا یې څوک پیژني یا تا ته په مخه ورشي ویل دل کدا په داخل کې افغانستان کې یا په ایران کې په هر ځای کې شي نو په دغه شماره د موسی د مهرباني د راز د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره ته تماس ونیسئ زنګ دې راته وی خبر دې راکړئ. اول افغان بیسم شماره صفر و صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس و اتیا اتصالات شماره صفر و سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس امتحان شماره صفر و اویا صفر څلور اویا دوه شپږ درې روشن شماره صفر و سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپږ څلور اتیا تای روشن صاحب نیلا کوم چې دا پیغام څو څو واره ما ته نشر کړي. السلام.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ورستي پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل ځخ د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو درته خبرو. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم شمیره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته شې شوي او هوسا ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.